د مشالیو پرونو کې د خپل قربا اسلامومن سلامونه یې وخت شوي څلور بجې په دې ګړې کې ستاسو لپاره دوه اونیزي خپرونې لرو. یوه د مشال رادیووي مجله ده چې پکې تاسې خپل پیغامونه او د هغې ځوابونه اورئ، او بله سروې اونیزه خپرونه ده چې د ښځو ستونزې او مسلې او د غراست هغوی لاسته راوړنې مخې ته راوړي. خو تر هر څه مخکې ورځو ملي حمیدزاده ته چې تاسو سره ساتو تازه کورنۍ نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي تر ټولو اول په مکړه د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د قومي اسمبلی نه د باور رای ګټلو پسې اسمبلی ته په وینا کې د انتخاباتي اصلاحاتو راوستو اعلان کړی. د اسلام آباد په سرکاري تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو پس دوه سرکاري کالجونه تړل شوي، او د بیلاروس حکومت هلته د بشري حقونو یو مشهور سازمان پر ضد د جرمونو مقدمه پیل کړي. وزیر اعظم عمران خان وای په انتخاباتو کې د شفافیت باوري کولو لپاره حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو پریکړه کړې. د مارچ په شپږمه په قومي اسمبلی کې د باور رای ګټلو وروسته عمران خان اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د ووټونو ورکولو لپاره به الکترونیکی ماشینونه متعارف کیږي، سو د انتخاباتو پر نتیجو چاته اعتراض نه وي. عمران خان د سینټ د مارچ درېم انتخاباتو په اړه د درغلو د تورونو طرف ته په اشاره د هیواد انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه وکړه چې معلومات راغونډ کړي چې د ووټونو اخستو لپاره څومره پیسې استعمال شوي وي. عمران خان ویل چې هیڅوک پاکستان له پرمختګ نشي ودرولی. نوموړي یو واري بیا خپل دریز تکرار کړ چې د اپوزیشن ګوندونو د فشار باوجود به هیڅ درغلو عناصرو ته NRO نه ورکول کیږي. عمران خان دا زیاته کړه چې د رشوت د خاتمې لپاره ګډو هڅو ته ضرورت دی. عمران خان د باور رای خستو اعلان د مارچ په څلورمه له هغه وروسته ولسته د وینا پر مهال وکړ چې د سینټ په انتخاباتو کې د اسلام آباد په چوکې د پیپلز ګوند یو مشر او مخالفو ګوندونو ګډ کاندید یوسف رضا ګیلانی د حکومتي امیدوار عبدالحفیظ شیخ په مقابل وګټله. د خالی په ورځ د قومي اسمبلی غړو د رایو اچولو وروسته د اسمبلی سپیکر اسد کیسر د نتیجې اعلانولو پر مهال ویل چې عمران خان د 322 کسیز اوان په 1,78 ووټونو خستو سره د باور رای ګټلې ده. په ان حال کې نن مخالف ګوند مسلم لیگ نون یو شمېر سیاستوالان د اسمبلی ودانۍ بهر موجود وو. دوی په خبري غونډه کې د وزیر اعظم لخوا د باور رای خستو باندې نیوکې وکړې. دوی تور پورې کړ چې د اسمبلی ودانۍ بهر د تحریک انصاف کارکوونکو پلویانو ورسره بد چلند کړی. بلخوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې د عمران خان لخوا د باور رای اخستو باندې تنقید کړی. نوموړي ویل د پارلمان بهر چې سوشو لغه د غندنې وړ دي. د بلوچستان په سیبې سیمه کې چاودنې 15 کسان وژلي او د 2 سرتیرو په ګډون 15 نور کسان یې زخمیان کړي. د سیمې مرستیال کمشنر زاهد شاه خبريالانو ته ویل چې دا چاودنه پرون له سیبې نه 10 کیلومتر لري د بابر کچا په سیمه کې هغه مهال شو چې د ودانیو جوړونکو یوې کمپنۍ مزدورانو د سپرلو موټر په سړک تیرېدو چې ور باندې د ځمکه لاندې ښخ شوی ماین ورو چاودید. د نوموړي په خبره په پیښه کې زخمي شوي کسان هسپتال ته رسول شوي چې پکې د ځینو حالت نازک خودل شوي. دوی ویل چې په دې اړه پلټنې کوي، خو چا تر اوسه د دې چاودنې ذمهواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د ټانک جنډوله سیمې اوسیدونکي د تیرو 15 ورځو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره په ډېره اسماعیل خان کې په GPO څلور لاره د یوې پوځي چاوڼۍ مخې ته په احتجاج ناست دي. دوی په 2009 کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر مهال د خپلو ړنګو شوو کورونو او دوکانونو د معاوضې غوښتنه کوي. د ټانک ځایي انتظامیه د احتجاج کوونکو د تازه څرګندونو په جواب کې څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ د ډېره اسماعیل خان کمشنر یحیا اخونزاده مشال ریډیو ته ویلي چې په سیمه کې 50% د دوکانونو ور له مخه جوړ دي او د پاتې نورو د میرولو منظوري ورکړل شوې ده. احتجاج کوونکو که د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو مجبور به شي چې په پېښور کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د کور مخې ته خپل پرله توغځوي. د اسلام آباد انتظامی وروسته له هغې دوه کالجونه تړلي چې په زده کوونکو کې د کورونا وایرس ټسټونه مثبت راغلل. د اسلام آباد د صحت ضلع چارواکي د مارچ په 15 ځایي انتظامی ته د دوو سرکاري کالجونو I-101 او د F-73 د تړلو هدایت جاری کړل. تر دې وروسته دواړه کالجونه د نامعلومه مودې پورې وتړل شول. د F-7 کالج یو استاد اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو او کالج عملي کورونا وایرس ټسټونو وروسته معلومه شوه چې اوه طالب علمان پکې کورونا وایرس وهلي دي. نوموړي وویل چې د دغو زده کوونکو د کارنتین موده پوره کېدو وروسته چې د بیا ټسټ نتیجه منفي راشي نو د ځایي انتظامی د امر وروسته به کالج بیا خلاصیږي. او د بیلاروس چارواکو هلته د بشري حقونو د یو مشهور سازمان یو شمېر غړي نیولي او د دې سازمان پر ضد یې د جرمونو مقدمه پیل کړې. دا په بیلاروس کې د ټولواکي مشر الکساندر لوکاشینکا پر مخالفینو د چاپ تازه لړۍ ده. د ویاسنا په نوم د سازمان د پرون ویلي چې د پلټنو کمیټه د دوی پر ضد مقدمه پیل کړې او تورې پورې کړې چې دوی داسې ولسي احتجاجونو ته مالي او موادي مرستې ورکوي چې بندیز پرې نشته او له عامه نظم نه سرغړونه کوي. دا د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې ملي امیزاده وړاندې کول. په دې غړي کې دوا ونیزي خبرونه لرو سروې ونیزي خبرونه د مشال پر نوم. خو تر هر څه مخکې راځو د مشال پر نوم ونیزي خبره د مشال رادیو یو بخې د مشال رادیو وی مجلس تاسو لپاره لرو. د مشال پر نوم خبرونه نه ده دا خبرونه چې تاسو لپاره نجیب امیر جوړوي. پکې تاسو د ادبي هلو ځلو په اړه معلومات اورئ. د خبرونه قربان نجیب امیر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د پښتو د خوږ ژبې شاعر عبدالرحیم روغانی په یاد غږیږو. هغه سخ کال د فبروري په څلرویشتمه له ورپېخې ناروغۍ وفات شو. خپل مینوال یې غمجن کړل او د تللو د قافلې ملګری شو. نوموړي سناسه اویا کاله وړاندې په مټه سوات کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. خو د هغوی مشران د دیر د ډوګدارې نه کلونه پخوا سوات ته کډه شوي. په دیر کې اوس هم د روغانیانو کلی موجود دی او هغوی هلته استوګنه لري. نوموړي د 2012 کال د مې په 1 زموږ همکار هارون باچا ته په سندرو مل خپرونه کې د خپلې زوکړې د ځای ځایګي او د خپلې شاعرۍ د پیلولو په اړه داسې معلومات ورکړو.
جما خو زه پیدا شل مټه علاقه نه سواد ابتدائی تعلیم بس لسم سینس فرس ڈویژن کو ادا غین پس بیا جما والد سے وہ دا سکول تعلیم نه خو خو هغه دا وې چې سکول تعلیم څوک کی نه کاتل کی کته جامع زهر ته زینو لګم د خو یو کالیک ته برام نه دی او بیا روس مش پر اسان پوری پرایټ کړو او په دې دوران کې زه سکول مستل مش په ښکاله ما تدریس سلسله جاری ساتلې و. شعر او شاعری خو زما د دې وړوکوال نو ځکه چې زه په سلورم کې وم پنځم کې وم نو ما به استاد او ما ته ته په ما پوری سره جوړ کا په دې ما پوری سره جوړ کړم. دا مې یاد دي چې ما ته ګډه شاعری به ما په هغه وخت کې کوله خو با قاعده شاعری کې ونه زه دا وم اتم نه هم د دې کلاس مې کې زوم چې ما به لیکلو هغه به ما جمع کول خو بیا هم د ډېر زمانه په چې ما څه لیکلو نو هغه زمانه بیا زای شو ورک شو. تقریبا په 84 کې بیا ما دا سوچ راغې چې یاره دا فن خو ما اصل پریدي نه نو ما دا سوچو چې یاره دا یو فن دی دا یوازې د سندرو لپاره نه دی بلکې دا د دې لپاره هم دی چې زه پرې د مخلوق خدا خدمت وکړم. زما په ذهن کې څه دي هغه زه خلکو ته ورسوم او څه زده کوم د ژوند په لاره کې نه چې هغه سلسله وار زه خلکو ته وړاندې کوم. دا مې یو عبادت دی په دې طریقه باندې ما اولنی کتاب نوې نغمه په 5 کې ولیکم.
د خوږ ژبې شاعر ارواښاد عبدالرحیم روغانی د ژوند او کار په اړه به زموږ خبرې روانې وي. وروسته درته د هغه د ملګرو ادیبانو او شاعرانو خبرې هم دراورو. خو اوس د کرن خان په آواز کې د روغانی صاحب دا کلام اورو.
ارمان پیدا کرے پسڑ باندھی بیمار تھی درمان درمان پیدا زئی پتن باندھی سندان پزڑری خم پیدا کرم زئی پتن باندھی سندان پزڑری خم پیدا کرم زئی پتن باندھی ری خم پزڑ سندان سندان پیدا کرے زئی پیدا کرم ارمانی ارمان پیدا کر سے پیدا کرم ارمانی ارمان پیدا کر.
د کرن خان په واس مو د عبدالرحیم روغانی کلام اوریده. دا خغل شاعر زمونږ په منځ کې نشته خو یادونه ژوند دي. د هغه اشعار او افکار به تل د پښتو د شعر د قدردانو په ذهنونو کې خپل ځای لري. نوموړي په خپل ژوندونه دا ویلي چې د موسیقي سره بې حد او بې کچه مینه لري.
موسیقي دا هو قدرتي خبره ده لازمی خبره ده چې دا داسې فنکار چې کم د فنون لتی په سر تاریخ لري هغه به ارو مرو فخی او بلکې داسې به فخی څنګه چې یو موسیقار هغه فخی نو موسیقي خو زما ډېره زیاته خوښه ده زما زیات تر ناشناس صاحب آواز زما فخ دی داسې همایون صاحب شو ټیکی منو زه خپل کلام اکثر زیات تر په ترنم کې وایم
دا خبرې دروخه د عبدالرحیم روغانی وی چې اوس ته تاریخ برخه دي دا چې تل تر تله په خنوم پای خاغلی نو نن موږ هم د مشال راډیوي مجله کې د نوموړي پر ژوند او کار خبرې کوو دا غه د شعر او نثر ګڼ کتابونه چاپ شوی لومړی کتاب یې په 1992 کال کې چاپ کړو چې اول یې ورته تاریاق نوم غوره کړو خو بیا وروسته یې نوم بدل کړ او نوې نغمه نامه یې پرې کېښوده د سوات سیمې لیکوال شاعر او کلتوري شخصیت عثمان ولسیار په دیړه مشال لډیو ته داسې ویل
نو نوې نغمه د روغانی سیم وړومبی کتاب چې کوم په 1992 کې چاپ شوی و روغانی د پښتو شاعرۍ کې دا د یو ځانګړي اسلوب شاعر و هغه یو رجحان ساز شاعر و ډېر زیات د خپل انداز یو شاعر و چې هغه پښتنو ته نوي فکرونه هم راوړي دي او بل زاړه فکرونه هم هغه په نوي پیرایه کې پیش کړي دي دا هغه اسلوب چې د ځانګړی اسلوب دی په هغه باندې چا اثر نشته زیات که اثر دی نو هغه د خپل اولس او د خپل اولسي فکر یا د اولسي شاعرۍ د اسلوب اثر و په پنی حواله باندې دغه شاعري ډېره زیاته منوره ډېره خوندوره شاعري ده ور دې سره سره د روغانی صاحب چې کوم بنیادی کار کړی هغه په فکري حواله دی چې هغه د طنز او مزاح په شکل کې زمونږ د ټولنې زمونږ د سماج د پښتون قوم د دې هغه ستونزې چې دی هغه په ډېر ښه انداز کې هغه مخه تم راوستي او د دې بد خصلتونه چې کم دي هغه غندل هم دی او هغه په ډېر ښه طریقې د اسلام کړی دی
د نوې نغمې تر څنګ د عبدالرحیم روغانی نور کتابونه هم چاپ شوي چې زوریدلې احساسات سندریز احساس خودغرض د رڼا ساس کې سندرې او خبرې او قربانه خیالونه د یادولو وړ دي د هغه کتاب خودغرض په 2019 کال کې په لندن کې په انګریزي ژبه هم چاپ شوی چې د سیکرټ سپیریټ آف سیلفیشنس نومیږي او په آنلاین یا پر لیکه د خرڅلاو لپاره اوس هم په امازون بازار کې موجود دی دا کتاب د لندن یونایټیډ پی سي ادارې خپور کړی او له پښتو عبدالقاسم سواتی او پروفیسر رحم غنی انګریزي ته اړولی دی تخبرونه په دې برخه کې د هارون بچا په غو کې د عبدالرحیم روغانی لدیخ کلی غزل نه خوند اخلو تاله تاله لاړې هغه سرور هغه تاله 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 لاړې ساتي لاړو نو تاله لاړې
بد نور تماشی تکینو تماشی تکینو اس بد نور تماشی تکینو سمندر رسید سیاله لاړ او سیاله لاړ آغ سرور هغټاله
دا واز د هارون بادشا او دا کلام د عبدالرحیم روغانی و زمونږ د خوږژبه شاعر د 2021 کال د فبروري په 23مه د ورپېخې ناروغۍ له کبله وفات شو او د سوات په ګلکده کې خاورو ته وسپارل شو هغه سوات چې د پرې مینو او په یو شعر کې داسې یاد کړو چې بیا چې شي تازه زړه یادونه روغانی ته خدای د سوات ته راوله د سوات په بهانه مشال رادیوی مجلې ته وګی چې دا ځل پکې دروخه د عبدالرحیم روغانی د ژوند او کار په اړه معلومات او دغه د ملګرو فرهنګیانو تاثیرات اوري د دې خبرونې په جوړولو کې په سواد کې د مشال رادیو همکار نیاز احمد خان موږ سره مرسته کړې ده چې من نترې کو روغانی یو له هغو شاعرانو څخه دی چې قطعي زیاتې لیکلې دي کلونه په خوا په نوخار کې د وی مشاعري پر مهال چې هغه خلکو ته خپلې ترسکونې قطې یا سلوریزی او رولې نو د هغې مشاعرې مشرانو په شریکه نوموړي ته د بابای قطه خطاب ورکړو اوس هغه په همدې نوم هم یو پیژنګلوی لري. خو لیکوال او څېړونکي همایون مسعود وایي د روغانی شاعري یوازې تر کېتو پورې محدوده نه وه.
خلکو چې دی هغه بابای قطیه ته محدود کړی وو، خو نه هغه یوازې دا چې بابای قطیه وو، خو هغه چې په فرانس کې چې دی نو دغه مونږ دغه د سیټایر په وجه باندې چې د سیټایر په جبه باندې هغه د خپل قوم چې دی اقام هغه مسائل چې دی نو اجاګر کړي دي، نو بهشکه چې دی نو هغه د فرانس د وولټیر نه کم شخصیت نه و.
لیکوال شاعر ژباړن او د قانوني چارو په توله ایډوکیټ وای روغانی په انسانیت مین شاعر و.
نو بس روغانی صاحب خو یو جنوان شاعر و او داسې دغه په شخصیت کې ډېرې زیاتې خوبۍ وي، خو کمی چې هغه دومره د شهرت بام ته رسولی دی نو هغه هم د هغه شاعري وه. په هغې باندې بدلته ملګرو استاد سره بلا خبره کړي چې په دې جدید شعری ادب کې چې دا کم کنټریبیوشن دی د پښتو دا به په مدو مدو خلک یاد ساتي. روغانی صاحب چې څومره ښه شاعر و دومره زبردست انسان و، ما بل په سوشل میډیا باندې د خپل اکاونټ نه پوسټ هم کړو چې ډیر زیات په بد حالت کې خبرې هم نشوي کولای، خو ماته یې دا خبره وکړه چې یاره ما ټول عمر د انسانیت دپاره شاعري کړې ده، ما سیک هندو بل مذهب والا یهودی عیسائی دې ته نه دي کتلي، خو چې کم ځای دردېدلی انسان دی نو ما د هغه غږ پورته کړی دی. او بل دا چې یو خبر دا زما سره په هغه حالاتو کې هغه شریکه کړی و چې کم انسان د نور مخلوقات درد نه محسوسوي نو دا انسان نه دی، د مثال د کاڼي. نو دا هغه تعلیمات چې دی په شاعرۍ کې کاغې ته منګه ګورو یا دا هغه منګه د روزمره ژوند کې د خلکو سره ډیلینګ ته ګورو، یو ډیر لوی انسان و، ډیر لوی انسان و، دومره ښه شاعر و چې ما دا هغه په دویم کتاب زوریدلی احساسات باندې خپل کم اعزاز ورکړی و چې که پرس کا افلاطون د شاعری لوست یا اورېدلې وې نو هغه بشر تم د خپل تخیلاتي ریاست نه د شاعر د وستو خبره نه وکړي.
اتاوله ایډوکیټ د افلاطون د ریاست کتاب حواله ورکړه چې پکې نوموړي ویلی وو د هغه په خیالي جمهوریت کې به د شاعر ځای محدود وي، هغه به د معبود حمدونه او یا هم د وطن حماسي شعرونه وي، تر دې هاخوا ورته هغه نور ځای نشي ورکولی. خو عبدالرحیم روغانی ته خلکو په زړونو کې ځای ورکړو. د هغه ملګری شاعر سراج الدین سراج وایي روغانی د مظلومې طبقې لپاره شاعري کړې وه.
هغه همیشه د مظلومې طبقې شاعري کړې ده، دا ځپل اقام چې کوم دی، د دې نظام غندنه یې کړې ده، دا نظام غندلی دی او په خپله شاعرۍ کې د مظلوم خلکو د هغوی دردونه آهونه سندرې کړي دي او خام ته مخامخ کړي دي.
د مشال راډیوي مجله اورئ در وخا د عبدالرحیم روغانی یو بل شعر یو وار بیا د هارون باچا په غږ کې درته وړاندې کوم.
حد تن کئی منی نگ مراتا گگیگی نی آغا نن سبائے راتا مخی مخی گیگی نی آغا نن سبائے راتا مخی مخی گیگی نی اشاری راتا سم اشاری کوی بھاگ اشاری راتا سم اشاری کوی بھاگ اشاری راتا سم اشاری کوی بھاگ خندا گانی دی بھاگ خندا گانی دی ولا رات خندی گی نہیں بھاگ نن سبائے راتا
د هارون بادشاہ په آواز مو د عبدالرحیم روغانی کلام اورېده. روغانی درې زامن او اووه لوڼې درلودې. د خپرونې په دې برخه کې د عبدالرحیم روغانی د لمسی عرفان خبرې دراورو. هغه د روغانی صاحب د مشرۍ لور زوی دی او خپل نیکه ته ډېر نږدې پاتې شوی دی.
د بابا چې دی خپل درې زامن دی دغه وی لوڼه دي، کنه زما د مور سره زوی د مشرې لور زوی ما او موږ هم بس اولنۍ نسی زوی هم لکه زه د بابا سره ډېر زیات کلوز وم، ما له بابا سره ډېر زیات ټایم تیر کړلی او بس چې چرته به هم تو خاص کر ما ته به زیات تر وي ځکه بابا په ما باندې ډېر زیات مینو.
عرفان وایي نیکه عبدالرحیم روغانی پر ژوند مین سړی و او هغوی ته یې تر وروستۍ سلګۍ تسلي ورکوله چې هغه به ښه شي او په خپلو پښو به ودرېږي.
بس بابا د اخر ټیمه پورې د اخر نه ورځ پورې لکه دیسه خبره نه ده کړې چې باغې باندې موږ ته تکلیف راورسېد، وی به زه خبر اوبر یم زه به جوړ شم بابا خپل حوصله بالکل نه بیلری بس اخرنه ټیم چې شو بس داغه نه بعد هغه کله به هوش شو داغه نه بعد داغه حوصله دغه شو داغه اخر ټیم پورې هغه ډیر غټ جنگي ولړو ډیر زیات لکه بابا زنی شمل چې بابا امر طاقتور انسان په دې دنیا کې بلوي
خودری غچې داسې ونه شول عرفان خپل نیکه او پښتنو یو لوی شاعر بایلوت لمسی عرفان وایي پښتنو پر ژوند او مرګ داغه نیکه ته ډېر درناوی ورکړی دی
او بل دا خبره چې نن چې ما کم صورتحال وایي زه خلکو ډېر زیات مشکور یم چې دومره خلک راغلي د بابا دومره عزت یې بابا له ورکو دا د بابا اخرنۍ ډولۍ وه بابا له ډېر زیات عزت ورکو
خبره چې د روغانی صاحب د کورنۍ او قام شوه نو لکه چې مخکې مو یادونه وکړه چې د هغوی مشران ډیر کلونه پخوا د دیر له ډوګدارۍ سوات ته تللي وو نو د هغه په مرګ د دیر د روغانیانو یو پلاوی د سیدو شریف ګلکدې ته ورغلی وو او خپل یو شاعر خپلوانې د وښکو په بدرګه کې د خاورو سینې ته له ډیرو ارمانونو سره یو ځای سپارلو په دغه ډله کې شیرزمان شیر روغانی هم هغه مشال لډیو ته ویل
نو منګه د دیر د طرفنا ټول وفد چې راغلی دی د روغانی قام شپاغې کې زمونږ استر مشر مولانا ګل نصیب خان صاحب سنیټر هم تشریف راوړی وو د هغه سره زمونږ چې کوم دی پولی لاجی صاحب چې د روغانی تنظیم هغه صدر دی په دې وخت کې او د هغه سره چې کوم دی نو دغه سینئی مرور چې هغه سیکرټری دی نو ټول قام د طرفنا دا یو وفد راغلی وو دلته تشریف راوړی وو د هغه په دې جنازه کې شریک شو مونږ دعا کوو چې رب کائنات دی بابا لا چې څنګه مقام ته دلته ورکړو دی بابا لا چې کوم مقام ته د جبې د لیک په لحاظ سره د اواز په لحاظ سره دلته ورکړو دا مقام ولا په جنت الفردوس کې مرکی
بیا چې سیندا زړ یا تونه غني تا بیا خدای دې سواد تراولا د سواد په
سراج الدین سراج د عبدالرحیم روغانی نږدې ملګری شاعر او دغه سره دومره مینه وه چې خپل شعرونه به ورته په یاد و یاد وي کنه خو د روغانی هغه ورته ټول په یاد و یاد دي هغه وایي
یاره جی مرای مې غوټه زه اوس وایم چې تاسو سره مې خبرې هم نشم کولی لکه دومره زما دغه احساسات دي موږ ټوله کډه راغلی وو او زما د کور سړی و زما ورور و په ما ډېر ګران و او موږ د لرې لرې پورې یو ځای ګرځېدلی یو زه به د هغه حالات تر عمره باسوسوم جی او ډېر ګریټ سړی و ډېر معصوم سړی و انتهایی مخلص مینناک او زړسوان دی ما چې په هغه کې کومې خوبۍ لیدلې دي دا هغه شاعري ما سره پرته ده کومه چې په آن د ریکارډ نشته یاره زه خو درته وایم چې زما دومره زیات خوښ و چې زه چې دا هغه څومره شاعري کړې ده ټوله ما په یاد و یاده کړې ده د دې نه زیات عقیدت نشي کېدی
عطا الرحمن عطا د سوات د جهانزیب کالج د پښتو څانګې مشر دی هغه مشال لډیو ته ویل روغانی د خپل اسلوب له مخې یو نادره شاعر و او د هغه د مړینې له وجې چې کومه تشه پیدا شوې هغه به په ډېره ګرانه ډکېږي
په نورو حوالو به د هغه نه لوی شاعرانه مو د هغو نه به ډېر لیکلم کړي خو د هغه موضوعاتي او اسلوبیاتي نوښت چې و دا صرف د هغه پیژنګلو وه نو زه خو دا ګڼم چې ډېره موده به پښتو ادب داسې شاعر داسې لیکوال پیدا نه کړی شي ډېره موده به لګي چې څوک د روغانی غوندې پیدا کیږي او د هغه په رنګ کې خبره کوي او د هغه په شان خبره کوي بیا دا چې د سواد په حواله باندې هغه د پښتو ادب کې د لری لری پورې د سواد نمائندگی کړې ده دا د سواد په پښتو ادب کې ډېر ژوندۍ ډېر متحرک او ډېر توانا आवाज سواد د غینه محروم شو
عطا الرحمن عطا وایي دا د نورو لیکوالو سیړونکو دنده ده چې د عبدالرحیم روغانی پر فن سیړنې وکړي او د هغه د ادبي سفر هغه دریسي هم پرانیزي چې تر اوسه نه دی پرانستل شوی
دا سیده چې د روغانی صاحب په شاعرۍ کې ډېر زیات پرتونه دي ډېر زیات په هغې کې زاویې دي په هغې د مختلفو زاویو نه کار کیدای شي د هغه شعر هم په خپل ځای ډېر دروند دی او ډېرې خبرې پرې کیدای شي زه وایم چې نوي لیکوال یو یو که د هغه یو یو زاویه راوالي نو دا هم د نوي لیکوال دپاره ډېره لویه خبره ده بیا د هغه په نثر کې د هغه خپل رنګ دی لکه څنګه چې د هغه شعر ځانګړی داسې د هغه نثر هم ځانګړی دی د هغه اسلوب هم ځانګړی په نثر کې هم دی او د هغه موضوعات ځانګړي دي را روان چې کوم سنجیده لیکوال دي کشران د دې لپاره د روغانی صاحب په شاعرۍ کې هغه څه دي چې موږ ورته د غي د ادب د لارې یا د ادبي کیریر د لارې مشال ویلې
عثمان الاسیار هم په دې نظر دی چې د روغانی په شان شخصیتونه په یو قام کې په پیړیو کې یو ځل نیم پیدا کیږي، نو په کار ده چې حکومت نه یوازې په ژوندنې داسې کسان ونازوي چې له بده مرغه د عبدالرحیم روغانی په قضیه کې داسې نه دي شوي، بلکې د هغوی له مرګ وروسته دې هم د هغوی په نومونو کتابتونونه، سکولونه او پوهنتونونه جوړ کړي.
ظاهر خبره ده چې په یو قوم کې په یو ژبه کې د دومره لویې پایې یو پیاوړی شاعر او لیکوال او یو دانشور پیدا وي، نو هغه د ریاست او د ریاستي ادارو ذمواري جوړیږي چې هغه ونازي، د هغه په نوم لایبرری جوړ کی، ایون د هغه د ژوند سره چې کم تړلې د هغه مادي مسلې دي چې هغه تم د حل لارې ولټي. د روغانی غونته کې شاعر چې ده دا په صدو باندې چې تک سل زر کاله پس په قومونو کې پیدا کیږي، نو باید چې ریاستي ادارې دا تسلیم کی او د دې قومونو حقونه بیا د قومونو داسې اتلان چې کوم د روغانی غونته کې وو هغه ونازي، او د هغې په ویاړ باندې واډونه دغه کې ونومي، د هغې په نومونو باندې یونیورسيان سکولونه جوړ کړي، چې دا په ټوله دنیا کې کېږي، دا ناشنا کار نه دی.
همایون مسعود بیا په دې نظر ده چې لوی خلک هیڅکله نه مري، هغوی په فزیکي لحاظ له خلکو جدا شي، خو د خپلو افکارو او د پنځول شو هنرونو له لارې تل د خلکو په زړونو کې موجود وي.
لوی خلک چې دی هغه نمري، هغه شاته وروستو چې دی نو داسې آثار پرې دي، او هغه آثار چې دی نو کومونږ د خوشحال خان خټک نه واخلو، د علی خانه پورې، او بیا د حمزه شینواري نه واخله، د روغانی بابا پورې، دا خپل آثارو په وجه باندې دي چې شاته کومه پنګه پاتې کړې ده، د هغې په وجه باندې دي همیشه همیشه دوام موندلی دی. ایون دو هغه د مرګ چې دی هغه داسې خلک نشي خاورې کولی.
برهان الدین حسرت د سوات سیمې یو فرهنګي شخصیت هم په دې نظر دی چې د پښتنو نوی کهول به د عبدالرحیم روغانی په شان خواږه مشران هیڅکله هم نه هیروي، او د هغوی له مرګه پس به هم د هغوی د یاد شمې بلوي.
هغوی چې د پښتو ژبې دپاره په نثر کې او په نظم کې کم خدمات کړي دي، یقینا چې هغه د هیرولو نه دي، او هغه د نوي کول دپاره یو رڼا ده چې نوي کول کم ګامونه پورته کوي، نو زما سل په سل دا یقین دی او باور دی چې هغه به خامخا د بابا د تعلیماتو نه استفاده کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د پوهانو نظرونه اوریدل چې د عبدالرحیم روغانی د ژوند او شخصیت په اړه کولې، او د خبرې ترې په سواد کې د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان ریکارډ کړی وي. مونږ لاغه مننه کوو. د خبرونې په دې وروستیو شیبو کې د روغانی صاحب یو قطعه او یو غزل تاسو ته وړاندې کوو، او له همدې سره به له تاسو اجازه هم غواړو. قطعه داسې ده: بل ځای کې آزادي که د ژوند هر یو ډګر ته ځي، بل ځای کې آزادي که د ژوند هر یو ډګر ته ځي، خپله د مرضی ده که دننه که بهر ته ځي، او دلته که ایله غوندې د کرخې نه په سنګ شولې، دلته که ایله غوندې د کرخې نه په سنګ شولې، خدای خو به دې معاف کړي، خو د خلکو نه به چرته ځي. او غزل یې څه داسې دی: چې ژوند نه و بدرنګ نه و خوشرنګ نه و، بوره ګل او سراغ نه و پتنګ نه و، دا نقشه د زورور کمزوري نه وه، دا جهان د خدای ډیر ارتو تنگ نه و، بادشاه نه و وزیر نه و دربار نه و، گدا نه و ملنګ نه و قلنګ نه و، محل نه و او زړې جونګړې نه وې، تصور د جانګړ کټ او پالنګ نه و، سکھ هندو آتش پرس یهودی نه و، د شیا سنی اسلام او فرنګ نه و، زمکا ستوري لمر سپوږمۍ و، روغانیا څخه وختو چې هر څه خو جنگ نه و.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوس هم له ژمنې سره سم ورسېدلې د اونیزې خپرونې سروې. دا خپرونه د اتم مارچ په مناسبت سره جوړه کړل شوې ده. په اتم مارچ باندې د ښځو نړیواله ورځ ده. د خپرونې قربانا ملیحه امیرزاده ده.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشی. په سروې پروګرام کې مو زملیحه میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن مو درته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړی پروګرام راوړی دی. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ټاکل شوې ده چې په مناسبت یې په ټوله نړۍ کې غونډې، سوله ییز لاریونونه او تقریبونه کیږي. د دغې ورځ لپاره هر کال جدا تھیم ټاکل کیږي. 2021 کال د چوز ټو چیلنج یا د چیلنج کولو انتخاب د سرخط لاندې منزل کیږي، یعنی په نړۍ کې صنفي توپیر څرنګه چیلنج کیدی شي، یو برابر نړۍ څنګه جوړېدی شي، د ښځې او سړي ترمنځ فرق خلاف پوهاوی څنګه پیدا کیدی شي، او د ښځو د برابرو حقونو لپاره عملی کار څنګه کیدی شي. په دې پروګرام کې اورو چې پښتنې خزینه فعالانې د غورسته په کوم نظر ګوري. را سره له پاکستان او افغانستان پښتنې خزینه فعالانې ملمنې دي. لومړی ملمنه را سره په پاکستان کې د ښځو ویمن ډیموکراتیک فرنٹ نومي تنظیم مشره عصمت شاه جهان ده. دویمه ملمنه را سره له افغانستان ظریفه غفاری ده. ظریفه د افغانستان د میدان وردګ ولایت میدان خارواله ده. بیا دریم ملمنه را سره له افغانستان نه مقدس احمدزی ملمنه ده چې یو مدني او ټولنیزه فعاله ده. نو دوی ټولو ملمنو ته ستړي مشې وایو، او عصمت شاه جهان بیبی را سره د پسر کې نو هغوی ته سلامونه.
ډېر سلامونه او ډېره مننه چې تاسو د ورځ باندې پروګرام کوئ او ما ته موقع راکړه چې خپل خبره کړم. ډېره مننه، سلامونه.
اوریدونکو ته به دا هم وایو چې عصمت شاه جهان د سو کالو راهیسې هر کال چې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو د ازادي مارچ کیږي، نو د هغې د ترتیبونکو څخه یوه ده. د دې کال لپاره چې کوم تیم ټاکل شوی دی یا د کوم موضوع یا سرخط لاندې چې دی، هغه د چوز ټو چیلنج، په دې مناسبت سره ستاسو څه نظر دی؟ پښتني معاشره کې ښځې د کومو چیلنجونو سره مخامخ دي، او بیا د دوی د مسلو خلاف اواز څرنګه پورته کیدی شي؟
ټولو نه لومړې خبره خدا ده چې دا د یو ان والو یا داسې تنظیمونه چې دي چې کوم د هغې د تیم خوښ کړی دی، مونږ دغه تیم نه دی. مونږ یو سیاسي تحریک یو، مونږ د ښځو سوال ته سیاسي نقطه نظر باندې ګورو، او زمونږ سیمه کې چې کوم جنگ روان دی مونږ د هغې خلاف هم خبره کوو. زمونږ چې کومه ټولنه ده هغې کې چې کومې مسلې دي هغې خبره کوو. د پاکستان ریاست چې ښځو طرف ته کوم رویه ده په هغې باندې خبره کوو. سکال چې دی مونږ خپل چارټر چې دی هغه ریلیز کړی دی، او څه تقریبا 10 ښارونو کې، د پاکستان غټو ښارونو کې به مونږ دا لاریون کوو. او تیر کال دلته په اسلام آباد کې د رائټ وینګ طرف نه مونږ باندې حمله وشوه. عراق له زمونږ په پنډال باندې چې کوم ځای کې مونږ لاریون وو په هغې باندې د کانو باران وکړو. او دا کار د اسلام آباد د پاکستان دارالخلافه رڼا ورځ باندې دا کار وشو. دغه رنګې د عدالتونو ته لاړل او ویل چې دا خبره کول چې مونږه مساوات غواړو یا مونږه برابري غواړو. دا نظریه، فیمینزم نظریه چې دا د پاکستان د ریاست د نظریې مخالف ده او دا د اسلام مخالف ده. دې وجې نه د عدالتونو ته لاړل او چې دا لاریونونه دی باندې د پابندي ولګي. نو هغه باندې مونږه ډېر عدالتونو کې خپل مقدمه پېښ کراچې مونږه دا غواړو، او مونږه نه د بچا مذهب خلاف یو، نه مونږه چا سره سکار شته. مونږه خپل حقونه غواړو. چې کله مونږه سیاسي خبره کوو او دا خبره کېږي چې دا نظام بدلول غواړي، دا د نروکۍ نظام دی. په دې کې ټول اختیار مالدارو اشرافیت دی. نروکۍ نظام لاندې نارینه او ته دی. مونږه د غون نظام بدلون خبره کوو. نو دا پیرې مونږه دا امکان دی چې کېدی شي مونږ ګورو چې د خلکو سره ریسپانس دی. خو عموما زمونږ چې کوم دی لسو خارونو کې لاریونونه کوو نو دې کې پزرګونو باندې قزن نردوانه شرکت کوي او مونږه بنیادی طور نارا دغه د چسو پورې د نروکۍ نظام نوی غورځېدلې سو پورې سرمایداري نظام نوی غورځېدلې سو پورې زمونږ په دې وطن کې سوله او امن قیام نوی شوي او مذهبي دهشتګردي نوی ختمه شوي هر هغه وخت پورې به زمونږ خلې ځلې روانې زمونږ د جوهر روانې
صحیح دا و اسمت شاه جهان بیبي چې راته د خپل دریس خبره کول او دوی وی چې دوی د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت د ازادي مارش ترتیبوي او چې تیر ځل دوی کړو نو کافي د تنقید سره مخامخ شو خو دوی وی چې د دوی خپل ایجنډا ده او دای لپاره کار کوي لاریونو نو باسي او دوی غواړي چې هغه هدفونه پوره شي چې لپاره دوی راوتی دي ورسو شریفه غفاری را سره ملمنه دوی تستړي مشه وایو او څنګه به تاسو د اسمت شاه جهان بیبي خبري اوریدلې وی دوی وی چې د دې کافي مشکلات سره مخامخ شو تیر کال په افغانستان کې خزې د خپل حق غوښتنې لپاره څنګه غږ پورته کول شي او آیا دا کار اسان دی چې دوی هغه څه چیلنج کړی شي چې په ټولنه کې موجود دي
سلامونه تاسو ته د مشال رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته او د پرونی درنو میلمنو ته افغانستان کې د میرمنو د حقونو او غوی غږ چتونی پاره پدروم چې مون د هغه میرمنو نه توقع کولای شو چې غوی د خپل حقونو لپاره ودرېږي هغه وغواړي او هغه لپاره مبارزه وکړي کومې میرمنې چې د خپل حقونو په اړه پراپر او یا هم مکمل معلومات ولري مونږ متاسفانه په افغان ټولنه کې لا هم له دې بدبختۍ سره مخ یو چې له 80% شاوخوا او یا هم کېدای شي ډېر میرمنې زموږ بې سواد دي او په دغه ټولنه کې ژوند کوو چې هلته نرواکي پیړیو راهیسې او یا هم د خلکو کلونو راهیسې خپل ریښې لا هم قوي ساتلی او مونږ لا هم ډېرې میرمنې حتی په دې نه دي خبر چې قانون څه حقونه راکړي اسلام څه حقونه راکړي بیا دغه په مقابل کې بېرته آواز اوچتول خو بېرته په ټوله کې خوشبختانه شل کلنې لاسته راوړنې او په دغه شلو کلونو کې د نوي افغان دولت او د دوی تر چتر لاندې د نړیوالې ټولنې همکارۍ او همغږۍ د دې سبب شوي چې میرمنې باسواد شي میرمنې تعلیم وکړي او د دغه تعلیم پر مټ دغه سواد پر مټ ډګر ته راووځي او بیا په خپل حقونو پوښي او غاښونو لپاره مبارزه وکړي په دغه لړ کې زه کولی شم د خپل ځان مثال ورکم زه چې کله شارواله مقرره شوم ځینې نرواک هغه یو خو د ټولنې هغه نرواک هغه جوړښتونه او د دغه نرواک جوړښتونو سره سیمه کې نه منونکي غیر منطقي فرهنګونه چې حاکم وو او هغه فرهنګونه د دې سبب شوي وو چې میرمنې لا هم دوی ونه مني او د میرمنو منلو سره دوی ستونزه ولري چې دغه موضوع د دې سبب شو چې شاوخوا نه میاشې د خپل دندې تمارکې نشم او دغه نه میاشنۍ لانجو په موده کې ما غږ اوچت که له سوشل میډیا نه نیولی تر نور چاپي او ټولنیزو صوتي او د دې سربېره تصویري میډیا او په همکاري ومې شوی کولی خپل غږ پورته کړم او بیا د کله چې ما غږ پورته کړ د دې لپاره چې زه یوازې یعنی لومړنۍ داسې میرمنه شوم چې د خپل حق لپاره مې دومره وایډلي خپل غږ پورته کړ پابلیک او لوکل سپورت مې هم واخیست چې دا په خپله د مبارزې یو نوی بڼه یې میرمنو په منځ کې وو او میرمنو ته وښوده
اورېدونکو ته به دا هم ووایي چې تاسو خو په ازاده سیالۍ د میدان ښاروالې په توګه غوره شوئ که نه نو بیا چې کله تاسو کار شروع کوو تاسو وایئ چې څو میاشتې ما ونه کړل شو نو بیا چې کله تاسو وایئ چې ما آواز پورته کړو آیا دا کار اسانو بیا تاسو پښتنو میرمنو ته د خپلې مبارزې په اړه څه ویل غواړئ تاسو څه داسې وکړل چې یوه مهمه نقطه وه او باید اوریدونکي هم واوري د خپلې مبارزې په اړه مو خبر کړي
ډېره زیاته مننه اول خو زه دا وایم چې زه د آزاد رقابت له لارې د یو سل څو دېرش کاندیدانو تر منځ دی بس لوړو نمرو دی بس ته غوره شوم او ما د رئیس جمهور حکم واخیست او بیا چې کله نه میاشنۍ لانجو کې ما غږ پورته کړ یوازنۍ هغه دلیل چې زه یې هېڅکله دې ته حاضر نه کړم چې ما ته شم او یا هم تسلیمه شم هغه همدا و چې ما په خپل وړتیا باور لرلو او د دې سربېره خپل حق می خپل ګڼلو نه می غوخته په خپل حق معامله وکم او نه می شوي زغملای چې بل څوک زما په حق معامله وکي. هغه خپل حقوق د دې سربیره خپل ورتیا د دواړه می د خپل مبارزې لپاره هغه کلیدی اهداف وټاکه او دغه سره سره کوشش می وکړه چې هغه لار تعقیب کړي. سربیره پر دې چې ډېرې ستونزې می وګاللې، ډېرې ناخوالې می وګاللې، حتی باور وکړي چې زما په شخصي حریمونو باندې بریدونه وشول، زما ژوند، زما کورنۍ غړي، زما اته تر ننه پورې ما د نوومبر په 15مه کې خپل پلارجان له لاسه ورکړ. زما پلارجان زما د کور د مخه شهید کړل راته. دغه ټولو سربیره زه لا هم په خپل ځای ولاړ یم، زه لا هم خپل مبارزه کوم. دا یوازې په دې باندې ځکه زه په خپل ځان باندې باور لرم، په خپل وړتیا باور لرم او زه مطمئنه یم چې کولای شم چې تغییر کوم. او کله چې دغه اطمینان هر یو مېرمنې سره وي، هغه پښتنه وي که له بل قوم او ټرایب نه، زه ډاډه یم چې ګټور توامیدی شي او کېدای شو چې په سیمو کې هر یو په خپله سیمه کې په خپل ښار کې د مېرمنو لپاره یو کلیدي مثال واوسي.
ډېر ښه، ډېره مننه ظریفه غفاري چې تاسو جواب راکو. واپس ورزو عصمت شاه جهان بیبي ته، تاسو به د دوی خبره هم اورېدلې وي. بیا داسې د قانوني سیستم خبره وکړو. تاسو کوڅه هم وایي چې د ملګرو ملتونو د ورځې سره سم دغه هر څه منزل کېږي او ستاسو ایجنډا چې ده نو هغه هم د ښځو لپاره ده، خو تاسو بیا خپل هدفونه راته وویل. نو د قانوني سیستم خبره به وکړو چې د هغې له لارې چې ښځې، آیا تاسو ګڼئ چې هم هغه شانتې د کار روزګار موقع لري؟ بیا په سیاست کې د دوی هغه شانتې ونډه شته او که نه؟ نو هغه قانوني جوړښت په اړه راته ووایه چې آیا په دې کې ښځو ته هغه شانتې موقع شته چې سړی لري؟
داسې ده چې تومره پوری چې د دې ورځې تسلسل خبره ده، ټول خبره زه باغې باندې کول غواړم. دا په نن نه تقریبا یو سال کال مخکې د سوشلیست چې کوم تحریک ته هغه دا فیصله وکړه چې په دنیا کې به دا ورځ منځل کیږي، نو هغه تسلسل کې دا تحریک روان دی. او دا صرف د قانون خبره نه کوي، دا خبره کوي په ټوله دنیا کې چې کومه طبقاتي نظام دی، سرمایداري نظام دی، د غردولو خبره کوي، دا راغورځولو خبره کوي. دغه خبره دا ده چې څو پورې چې ظاهره خبره ده چې آئین او قانون کې زمونږه کا حقونه منل شوي هم وي، خو په سماج کې په مطلب وګړو کې د ښځو حیثیت چې دی هغه دومره ښکته دی چې هغه قانون کې چې کوم حقونه منل شوي هغه هغوی نشي اغوستلی. مثال په طور په پاکستان کې یا په مذهبي چې کوم حقونه منل شوي دي، پاکستان کې مثال په تور د خځې په وراثت کې نیم حق ته څوک نه ورکي. او کور لور مور چرته عدالت ته لاړله، نو بیا خپل کور ته واپس لاړ نشته. بیا وزه اوس مور پلار کړه، چې مور کار کړه لاړه شي، نو هلته کې څوک نه پرېږدي چې دا ماشومان دي وسره به خرچه به څوک کوي، دا به څنګه کېږي. دغه رنګه تعلیم او علاج او دا ټولې خبرې په پاکستان په چې کوم آئین دی په هغه کې لیکل شوي دي. نو ماشومان چې دي هغه جینکې هغه مطلب دا 12 کالنۍ په زوره باندې چاته واده کوي او بس بیا د لسم کال ماشوم په جولای کې. نو قانوني حقونه چې دي ظاهره خبره ده په هغه کې خو امتیاز شته، په هغه کې فرقونه دي، واضح فرقونه دي. د پاکستان په چې کوم سماجي صورتحال دی په هغه کې هم او قانون کې هم او معیشت کې هم. معیشت کې دا ده چې اوس مثال په تور پاکستان چې کله نه دا جنگ ولګېدو، نو د دې معیشت ډېر راوغورځېدو. هغه سره سره خاص طور د جنگزده علاقو نه، خاص طور د پښتنو ریجن نه بلا خلک لاړل قطر دوبۍ یوزر مزدورا کوي. د دې خزې شاته پاتې شوې او زراعت چې دی هغه خزو ته ملاو شو. نو خزې زراعت کې دي، په تعلیم محکمه کې دي، په صحت محکمه کې دي، په هر فیلډ کې خزې راغلې. اوس خزې چې دا هغه چې راغله بار راووتله، نو اوس هغه دې ته تیار نه ده چې ما تعلیم کړی دی، زه پوه یم، زه برابر انسان یم، زه بنکونه چلاوم، زه جازونه چلاوم، زه بسونه چلاوم، زه دفترونه چلاوم، زه سړکونه صفا کوم، زه هسپتالونه چلاوم، نو ولې ما ته هغه برابر حق نشته؟ خو موږ ګورو چې هغه نوکری چې په کم کې تنخواګانې کمې وي، یا هغه نوکری چې په کم کې طاقت او اختیار کم وي، ښځې هغې نوکری ته وربي کوي. نو دا خو واضحه خبره ده چې نروکۍ نظام لاندې به دغه رنګ کېږي. دا چې ما ته یقین دی چې دغه صورتحال افغانستان کې هم دی، نو صورتحال ډېر خراب دی. د دې د پاسه یو بله اهمه خبره چې زه دلته کول غواړم، خپل دا اورېدونکو ته هم وړاندې کول غواړم، او دا زما په نظر باندې ټولو نه اهمه خبره ده. هغه خبره دا ده چې دا څلوېښت کاله چې کوم جنگ وشو، د دې جنگ د پاره چې کوم یو قسم تا نظریاتي سټریټیجیک اسټ پکار وو، یعنی کې اساسا هغه نروکی نظام وو. یو داسې نارینه تشکیل چې هغه جنگباز وي، نو دې د وجې یو منظم طریقې سره تیرو څلوېښتو کالو کې په افغانستان او پاکستان په دواړو کې د ښځو حیثیت چې دی هغه ډېر کټ کړی شو. مثال په تور چې په کومه ورځ باندې په افغانستان کې سوشلیسټ انقلاب وشو، نو په هغه ورځ نیمه برخه د ملازمت پیشه ښځو او نیمه برخه د ملازمت پیشه خلکو ښځې وې. نو هغه چې دا هغه راوغورځولی شو او منظم طریقې سره په پاکستان او افغانستان کې د دې جنگ په پس منظر کې د ښځو حیثیت نیم کړی شو، کټ کړی شو. نو موږ لپاره اهم خبره دا ده چې موږ افغانستان پاکستان کې د امن او د سولې کوششونه چې دي هغه تیز کړو. دې نه به ښځو ته په دواړو ملتونو کې ډېر زیاته فائده وي، انډایرکټ به وي، خو د دې علاج، تعلیم، روزګار چې دا کمې ټوله پیسې په جنگونو باندې خرچ کیږي دا به هم کټ شي.
صحیح.
او ورسره ورسره چې دا کم قدامت پرستی ده دا به هم کټ شي. ما دا خیال دی چې قانون نه علاوه سیاسي خبره چې ده، د دې امن خبره چې ده، دا ښځو تحریک ته پاره کول ضروری ده.
سمه ده. ډېره مننه عصمت شاه جهان بیبي. موږ سره بله میلمنه د افغانستان مقدس احمد زید، هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشي. تاسو به هم د دوی خبرې اورېدل لیوی او د دې روسي د پاره چې کوم تیم ټاکل شوی دی پای به خبرو کو، یعنی د چیلنج کولو انتخاب یا چوز ټو چیلنج. تاسو څه غنې په ټولنه کې د سنفي توپیر خلاف اواز څنګه پورته کې دی شي، یو برابر ټولنه څنګه جوړې دی شي، او د سړی او خځې ترمنځ چې کوم فرق هغه بلل کیږي، د هغه خلاف په هاوی څنګه پیدا کې دی شي، تاسو وایئ.
سلام تاسو ته، درنو ویلونو ته، درنو ریډونکو ته. ما په نظر د خځې ورځ منځل معنا دا چې ښځې ته د ارزښت په سترګه باندې کتل، چې د کوم ارزښت په توګه په دې ټولنه کې ژوند کوي او کوم ارزښت باید ښځې ته ورکړل شي. اتم د مارچ یعنی د کال ټولو ورځو کې باید د ښځو لپاره ځانګړی درناوی وشي، احترام یې وشي، هغوی ته په ټولنه کې په ټولو عرصو کې، که سیاست ده، که ټولنیزه برخه ده، که مدني برخه ده، که فرهنګي ده، که زراعت ده، که ټولې هغه برخې لارې چارې چې کومې دي چې په هغې کې ټولنه پرمختګ کوي او د یو هېواد ستون وي، نو په دې کې ورته برخه ورکول پکار دي. دا په اصل کې د ښځې لپاره په هغه ارزښت باندې قایلېدل چې کوم ورته قانون او کوم اسلام ورته حق ورکړی ده. زما په نظر د جنسیتي برابرۍ لپاره له ټولو مهمه ده چې تاسو ګورئ چې په دې تېرو څو کلونو کې یا په دې اتلس کلونو شاوخوا کې چې افغانستان ته کومې پروژې راغلي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې کار وکړه، دلته ځینو ښځینهوو او ځینو هغه فیمینستانو نارینهوو د ښځو په نوم باندې پروژې واخیستې، د ښځو د حقوقو په نامه باندې کار وکړ، خو ګټه یې هغو ښځو ته ونه رسوله کومې چې په رښتیا هم له دې برخې څخه بې برخې وې او هغوی په کورونو کې ناستې وې، هغوی د جنسیتي برابرۍ ښکار وې. زما په نظر باندې د دې وهل لار دا ده چې حکومت باید د دې لپاره یو ځانګړي پالیسي ولري، یو داسې ستراتیژي ولري چې د جنسیتي برابرۍ لپاره له داسې لارې چارې کار واخلي چې په دې کې مکافات او مجازات په نظر کې ونیول شي، چې دا بیا په ټولو باندې تطبیق شي. مدني ټولنې باید په دې برخه کې کار وکړي چې مدني ټولنې د عامه پوهاوي په برخه کې، د ښځو د غږ په پورته کونه کې، د نارینهوو د غږ په پورته کونه کې، د ځوانانو غږ پورته کونه کې، یعنې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې چې ټول کوم فکتورونه یا کومې برخې چې راجی کېږي د جنسیتي برابرۍ ته، نو په دې برخه کې د مدني ټولنې مکلفې دي چې کار وکړي او د ښځو او د نارینه وو غږ پورته کړي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره پکې کار وشي.
نو تاسو دا ګڼې مقدس احمد زی خوره، تاسو دا ګڼې چې دا کار آسان دی؟
ګورئ، که چېرته اراده قوي او عزم ولري او حکومتونه په دې برخه کې لک ولاړ اوسي، نو زما په نظر باندې د ذهنیت جوړونې په برخه کې به لږ کار ونیسي، تر څو د ولسونو له ذهنیت جوړ شي او د ولسونو په ذهنیت کار وشي چې ښځې ته په هغه نظر وکتل شي په کوم نظر چې نارینه ته کتل کېږي، یا حداقل په هغه نظر ورته وکتل شي کوم چې اسلام کوم حقوق ښځې ته ورکړي دي، حداقل که په هغې نظر ورته قایل شي. نو د دې لپاره د ملا امامانو له لارې، د مدني ټولنې له لارې، د حکومتونو استقامت په دې برخه کې ډېر زیات مهم ده چې دې کې کار وکړي. دا اسانه نه ده چې موږ د ډېر ژر د جنسیتي برابرۍ په برخه کې یوې داسې ټولنې ته ورسېږو چې هلته مساوی برابری وی خو دا سخت نه دا کچیرته مونږ نن دا ګام واخلو نو هدا قند آینده نسلونو لپاره به مونږ دا پیټه سپکړی نن مونږ دا ګام وانه خو د جنسیتی برابرۍ لپاره کارونه کوو دا آینده راتلونکي په نسل په وګو باندې به مونږ دا بار درن کړی او هغه ډیر په مشکله لدی بار ووزی.
ډیر مننه مقدس احمد زئی ورسو ظریف غفاری ته یو ځل بیا چې د میدان وردګو ولایت میدان خار خارواله ده په دې د دې پوزیشن په حیثیت پستا سونه ته پوسو کو چې ساسو داسې په پام کې سشته داسې پلانونه پروګرامونه ترتیب شي چې دغه د طبقاتي فرق خبره کو کیږي یا د نرواکې د نظام خبره کو تاسو کړه نو هغه څنګه بدلی دی شي ساسو داسې سشته په ایجنډې کې. ظریفه غفاری زمونږ آواز اوره تاسو خدا غوی د ټلیفون لیکه چې دا فکر کو کته شوی دا اسمت شاه جهان بیبی ته باور شو پروگرام کې ډیر کم وخت پاتې دي نو د پوس کول غواړو د ټولو میلمنونه د ډیر ورځې په مناسبت چې کم خاص پیغام تاسو به ټولو خزو چې دا وخت پروگرام اوري یا پښتنې خزې دي د ټولنې خزې دي د معاشره برخه دي ای ته به څه ویل غواړی تاسو؟
غی ته زه دا ویل غواړم چې تاسو په زړه کې څه نیولې ده آیا دا رنګ به تاسو موږ نه مخکې بیا دا غوی نه مخکې بیا دا غوی نه مخکې په پیړیو پیړیو دا رنګ به موږ خوار ګرځو دا غلامۍ کې به اوسېږو او چې دا کوم ماشومان موږ پیدا کړي دي کمی جنکه الکان دا به هم دغه رنګ بیا مستقبل کې مخکې ځي او دا خبره به روانې زه دا ویل غواړم چې راپاسئ جنو وخت دې اوس شوی او سیاسي تور چې کله پورې موږ دا خبره سیاسي تور راوچته نه ترغې موږ یو باعزته ژوند یو خوشاله ژوند د برابرۍ ژوند هغه موږ نشو موندلی نه خپلې بچو ته ورکولی شو نه موږ ته میلاوېدلی شي نو په سیاست کې برخه اخیستل ډېره ضروري ده د ښځې دپاره خپل آواز پورته کول ډېر ضروري ده او بل د کور په سطح باندې تفریق چې دی دا بندول غواړي ټولو اورېدونکو ته به زه دغه وایم چې کوم به زما مور پلار وي زما مور پلار به وي چې ډاکټر او انجینیر به خو هر څوک د خپلې لور نه جوړوي تعلیم به پې کوي خو موږ به د خپلې لوریانو نه انقلابیان نه جوړو هغه به حریت پسند وي هغه به د ازادۍ برابرۍ جنګ کوي سو پورې چې موږ خپلې خویندو میندو ته اجازت نه ورکوو چې هغه سیاسي میدان ته راوځي او دغه خبرو باندې تاریخونه جوړ کړي مونږ دا نه ټولنه بدلولی شو نه مونږ دا ریاستونه بدلولی شو او افغانستان ته خو ویلی شي چې دا د کوم ملک ته ای وی خزه ډېر ډېر ځلی ودونه کړي دي او د وسو خاوندان نیمه شوي دي په دې جنگ کې نو سو پورې چې مونږ خپل خزه نه پریږدو چې هغه سیاسي میدان ته راوځي او هغه د خلاف आवाज پورته کړي ترغی نه د نرواکۍ نظام ختمې دی شي او نه دلته کې سیاسي بدلون راتلی شي نه دلته کې منشي خوشاله کېږي شي نو زه دا وایم چې هر چا کور نه یو انقلابی خزا پیدا کول دا مستقبل کار دی صرف ډاکټر انجینیر کافی نه دی نو هر کور نه یو خزا پکار دی چې هغه مترقی تحریکونو ته
ډیر مننه اسمت شاه جهان بیبی ورزو په اخره کې مقدس احمد زئی ته صبح د اسمت شاه جهان بیبی خبرې اوریدلې وی تاسو سره غړې یو برابر ټولنه سوي او هغه هدفونه څنګه ترلاسه کیدی شي بیا اوریدونکو ته به پتیرا چې کومې خزې دی او تاسو اوري ته به تاسو سره پیغام ورکول غواړي
زما په نظر باندې دا پوښتنه یو څه مخکېنې پوښتنې ته ورته ده چې زه بیا هم وایم چې یو بره هغه ټولنه کې چې د ښځو د نارینه وو حقوق د دواړو که یو شان نه وي هر یقل تر دې حده پورې چې ښځه تر دومره حده پورې ټیټه ونه ګڼل شي چې هغې ته یوازې سمبولیک رول په نظام کې ورکړل شي سمبولیک رول په سیاست کې ورکړل شي سمبولیک رول په ټولو هغو برخو کې چې ټولنه ورته ضرورت لري ورکړل شي. زما په نظر یو د جنسیتي برابري یا مساوي د مساوي حقونو ټولنه هغه ټولنې ته ویلی شو چېرته چې د ښځو حقونه پکې نه وي پایمال شوي حداقل هغه حقونه ورته رسېدلي چې دوی هغه حقوق دي او دې اهدافو ته د رسېدو لپاره لکه څنګه چې ما مخکې وویلې چې حکومت مکلفیت لري چې د خپلو ملا امامانو له لارې د خپلو هغه ادارو لپاره چې د خزو د حقوق لپاره کار کوي په دې برخه کې کار کوي او ځانګړي پالیسی لپاره ولري چې د جنسیتی برابرۍ لپاره کار کوي سره دې چې د حکومتونو دلته په افغانستان کې د جندر ځینې امریتونه په ولایتونو کې دي خو هغه یې کار نه کوي دا خلک باید وه سوال سي دا پوشاپ سي چې کار کوي د دې کسان مدني ټولنې ځوانان ژورنالیستان د خوځو د حقوقو فعالین مسولیت لري او دا په فرض ګڼل کیږي چې دوی په دې برخه کې کار وکړي او د دې حقوقو لپاره حقوقتنه وکړي او ادوکسي وکړي بل زما پیغام ټول پښتون قام ته او بیا په تیرا دلاره بر پښتنو بیا افغانان ته دا چې خزه دې تعلیم وکړي خزه دې په کور کې نه بندیوانه کوي د خزه دې ته دغه حقوق ورکړي کوم چې اسلام ورکړي دي په ارزښت ورته قایل شي کوم چې اسلام او قانون ورته قایل ده کچیرته یو خزه د ټولنې به تعلیم پاتې کیږي نو د څه فکر وکړي چې د ټولنې نیم قشر به تعلیم پاتې کیږي ځکه چې موږ د ټولنې نیم قشر خزینه هغه کوي تشکیلي نو دا په دې معنی چې د یو نظام نیمه برخه فلج کیږي او لمن
ډیره مننه دا مقدس احمد زئی د خپل ټولو میلمنو ډیره ډیره مننه کو اسمت شاه جهان بیبي ورا سره د افغانستان ظریفه غفاری او مقدس احمد زئی د دریو وانو میلمنو ډیره ډیره مننه کو چې را سره په پروګرام کې خپل نظرونه شریک کړل او ریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه مونږ امید کو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي د ځان خیال ساتي د خدای پامن
خوشی شوم دے دے شکر نہ دے سدی چتس خیر پتو رو ستر گو کا دزڑو نو سیا چشم سحر گرے ندی صدی شکل غاشت مرغلر ندی صدی